آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای آمریکا السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زنه زرانا یوسف سیدرته د وخت خبرونه سره هر کله وای د خبرونه په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د شکولار هم زیناوري
افغان حکومت د طالبانو د پسرنۍ عملیاتو اعلان پروپاګاندا وګانه د ترکیه د سعودي عربستان ترکیه د سعودي عربستان بچا سلمان بن عبد العزيز ته د هوا تر ټولو عالی رتبه میډال ورکړه او اروپایی اتحاد دغه موافقه پر اساس چې د ترکیه سره کړی دی څلور او یا سوریي مهاجرون ته په دې اتحادې کې د اوسېدو لپاره هرکلی ووایه
کسه هم افغان امنیتي ارګانون د عمرې په نوم د طالبانو په سرلنی عملیات یو نوې خبر نه ګڼي خو له دې ډلې څخه د ډیورن د کرښې باغ غاړه کې پوځي او مالی ملاتړ د اندېښنې وړ بولي د نړۍ ډیپلوماټان په دې کار کوي چې د سوریې د سولې د خبرو د نوي پړاو لپاره په جنیو کې شرایط برابر کړي او د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایي رئیس ښاغلی شفیق سانګزه وایي چې د افغانستان کرکټ ټیم به په کال 2018 کې د یو شمیر خارجي هیوادونو ته سفرونه وکړي په دې حق له رپورت په دې حق له رپورتونه د خبرونو روستاوري اوس خبرونه په تفصیل سره
د دې اعلان د خلکو په وړاندې اعلان دی او د خپل هدف ته رسیدي
السلام علیکم افغان حکومت د طالبانو د پسرنۍ عملیاتو اعلان پروپاګاندا وګاڼه د افغانستان امنیتي ادارې د طالبانو د اعلامیې پر بنسټ د طالبانو د پسرنۍ بریدونو د پیل په اړه وایي چې دا کومه نوې مسله نه ده او ځکه چې طالبان د خپل ماتې د پټولو لپاره هڅه تبلیغ کوي د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري ټینګار وکړ چې هر ډله چې د افغانانو په وړاندې جګړه پیلوي هغه د افغانستان دښمن دی
د دغه اعلامیه سره چې طالبانو ورکړی از موږ مخالفینو ورکړی دا د زمونږ لپاره نوې کار نه دی د سره موږ بلد یو پروس کالیم ورکړی دا بل کالیم ورکړی دا
په همدې حال کې د ملي دفاع وزارت وایي چې طالبان وځ د امنیتي ځواکونو د مخابله توان د لاس ورکړی دی او هر کله چې د هغوی فعالیتونه ولیدل شي د افغانستان د امنیتي ځواکونو لخوا به وځبل شي په همدې حال کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی بیا وایي چې طالبان په هیڅ کله خپل اهداف ته ونه رسیږي او د کار د هغوی د تبلیغاتو یو برخه ده
د دې اعلان د خلکو په وړاندې اعلان دی او دوی خپل اهداف ته نه رسیږي دوی نشي کولی چې د افغانستان د 10 میلیونو خلکو په وړاندې دوی ودرېږي
د کورنۍ چارو وزارت ټینګار کوي چې اوس مهال په زورګونه مدرسې د سرحد نه اخوا په پاکستان کې فعالیت کوي او د مدرسې د افغانستان او نړۍ امنیت ته ګواښ کوي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځنګړي استازي ریچارډ اولسن پروند د پاکستان د پاوز د لوی درسي جنرال راحل شریف سره وکټل او سره د افغانستان په اړه خبري وکړلې په پاکستان کې د افغان حکومت سفیر ډاکټر عمر زاخلوال وایي په دې خبرو کې پر هغو اقداماتو بحث شوی دی چې مذاکرات ته د طالبانو د نو چمت کېدو ورسته په څلور ارخیزو غونډه کې پرې موافقه شوی و خاغلی زاخلوال وایي پاکستان خبره ته د طالبانو د حاضرېدو هڅه وکړله خو طالبانو ونه منله په پاکستان کې د افغان حکومت فوق العاده استازي همدارنګه وویل پاکستان خبره ته طالبانو د حاضرېدو کوشش کړی و په اسلام آباد کې افغان سفیر وویل د معلوماتو له مخې پاکستان د پوځ د لوی درستیز او د امریکا د ځنګړي استازي ترمنځ په دې موضوع باندې خبرې وشولې چې طالبانو ونه منله چې راشي او خبرو کې برخه واخلي نو له دې نه پرته وروسته اقداماتو چې تابان لارې د نقشې په چوکاټ کې راځي پر دې اړه ډېر بحث او خبرې وشولې ترکیه د سعودي عربستان بادشاه سلمان بن عبد العزيز ته د هیواد تر ټولو عالی دولتي میډال ورکړه د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان د میډال د ورکولو په مراسمو کې وویل چې د سعودي عربستان بادشاه د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوستانه اړیکو په جوړېدو کې زیاتې هلې ځلې کړې دي سعودي عربستان او ترکیه دواړه د سوریې د حکومت د مخالفو ځواکونو قوي ملاتړ کوي او همې پوځي همکاري زیاتې کړې دي ترکیه د همدې کال په سر کې په سعودي عربستان کې په نظامی تطبیقاتو کې برخه واخیسته او سعودي عربستان بیا د اسلامي دولت یا داعش د ډلې سره د جګړې لپاره د ترکیه د انجرلیک هوایي ډګر ته جنگي الوتکې واستولې چې د ائتلافي ځواکونو سره ګډ عملیات وکړي چین د نړۍ د وستورو صنعتي هیوادونو یا جی و د بهرنۍ چارو د وزیرانو په ګډ اعلانې سخت انتقاد کړی په دې اعلانې کې د چین په جنوبي بحیره کې د چین لخوا د ټاپوګانو د جوړولو په کارونو خبري شوې دي د چین د بهرنی چارو د وزارت ویانت لو کانګ نن د سه‌شنبه پر ورځ د ټاپوګانو د جوړولو لپاره د خپل هیواد د حق دفاع وکړله او د جیوه هیوادونو هیوادونو انتقاد وکړ چې خپل اصلي ماموریت چې د نړیوال اقتصاد ساتنه ده نه ترسره کوي. د امریکا متحده ایالاتو او هند نظامی لوجستیکی موادو د شریکولو لپاره په اصولو کې موافقه وکړه. د دواړو هیوادونو د دفاع وزیرانو نن اعلان وکړ چې په سمندر کې د چین د تیریو د ځواب ویلو لپاره دا ډول همکاري ضروری ده. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر اشتن کارټر په نوې ډیلی کې د هند دفاع وزیر منوهر پاریکار سره د خبرو نه وروسته خبریالانو ته وویل چې موږ په اصولو کې موافقه کړې چې ټولې مسلې حل شوې دي. واشنگټن د څو کلونو را په دې خوا د نوې ډیلی نه غواړي چې د لوجستیکي همکاریو تړون د لاسلیک کړي. د دغه تړون له مخې د دواړو هیوادونو پوځونه کولی شي چې د یو بل د ځمکنیو هوایي فضا او بحري اډونه کار واخلي. هند بیا دغه تړون د لاسلیکولو په حق له اندېښنه لري ځکه چې وای دا تړون هند ته ژمن کوي چې په خپلو اډو کې امریکایي ځواکونو ته ځای ورکړي او بلدا چې د امریکا سره په پوځي ملګرتیا کې ورګډوي. نوې ډیلی وای دا کار زمونږ تاریخي خپلواکي کمزوري کوي. اروپایي ټولنې د هغه موافقې پر اساس چې د ترکیې سره کړې دا څلور او یا سوریایي مهاجرونو ته په دې اتحادیه کې د وسیدو لپاره هرکلی ویلی او درې سوه پناه غوښتونکي یې ترکیې ته استولي دي. د اروپا د مهاجرینو د چارو کمشنر دیمیتریس اورامپولوس نن د پارلمان غړو ته دغه خبر اعلان وکړ او ویل چې د موافقې تطبیقول یو ستونزمن کار دی. د دغه موافقې له مخې هغه پناه غوښتونکي او مهاجر بیرته ترکیې ته استول کیږي چې د همدې کال د مارچ د میاشتې د شلمې نیټې نه وروسته یونان ته تللي وي او د پناه غوښتنې عریضې یې نه وي منل شوې. تقریبا دوه کال کېږي چې ترګرې ډلې بوکو حرام د نایجیریا په جیپوک سیمه کې د یو ښوونځي نه د 200 نه زیات جنکۍ وتښتولې. دغه جنکۍ تر اوسه لا درک دي. په دې موده کې دغه جنکۍ یوازې هغه وخت په یو ویډیو کې ولیدل شوې چې د بوکو حرام ډلې خبره کړله. د ریپورت تفصیل د نظرانی یوسف زین اوري.
د لادرک جنکۍ او پلرونه د مبالا په یو بازار کې هر ورځ په دې تمناسبي چې لونه به کورته بیرته راشي. دغه پلرونه د دوو کلونو را په دې خوا چې لونه د بوکو حرام ډلې تختولې دي هر ورځ په دغه بازار کې ناستوي. د دغه جنکیو برمته کول هغه جنایت ته چې د نړیوالو پامې دغه ترګری ډلې ته راړولې دي. د وی برمته شوی جنای یو خپل د هغه د پلار په حق لوویل
د فوایو کوونی زګه
بل چې د هغه خپل لور ته پام واوړي نو ډیر سخت خفګان احساسوي او رپی د پری راشي. هغه دولتي خونځې چې دغه جنکی ترینه تختول شوې دي اوس په یو ډیران بدل شوې دي. نظرانه یوسف زی آشنا رادیو واشنگتن.
او رسې خبردا چې په هند کې پولیسو د هغه معبد و غړی نیولې دي چې غیر قانوني اورلو به ته اجازه ورکړي وا او د عبادت په مراسمو کې د اور لګیدو سبب شول چې په دې پیښه کې لږ تر لږه 114 کسان ووژل شول.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15. درنو اوریدونکو تاسو امریکا غږشنا رادیو نه خبرونه اوریدل. د سپورتس د تازه خبر سره متی الله بیت په سټوډیو کې موجود دی او روچې سوي
ډېر مننه. نظرانه د سپورتس زیات خبرونه دي بلکې د کرکټ مینوال به ډېر خوشاله چې کوم خبرونه مونږ ورته راوړي دي. یو غټ خبر خو دا ده چې نن په هند کې نیو ډیلی کې د افغانستان او د نمیبیا ترمنځ چې کومه د سلور دنۍ کرکټ سیالي وه په دریم ورځ د افغانستان د غوره لوبې په وجه پای ته ورسېده. افغانستان د کرکټ ملي ټیم چې د اتو دویمه درجه ټیمونو په لیست کې شامل دی او د کرکټ د نړیوال شورا هغه سیالۍ چې غواړي د 2018 تر اخره پورې یو ټیم داسې هم معلوم شي چې هغه ته د ټیسټ سټیټس یا د 15 ورځو کرکټ کولو حق ورکړي. نو افغانستان اوس پورې په دې سیالیو کې مخکې دوه لوبې کړې وي چې د پینجی سره او د سکاټلند سره چې هغه کې افغانستان پنځم مقام باندې ولاړو. نن چې لوب افغانستان وګټل نو د سر افغانستان د پنځم نه دریم مقام ته ورسېدو. افغانستان به کوشش دا کوي چې د راتلونکي کال اخره پورې ځان اول مقام ته ورسوي او دغه د کرکټ دریم مقام چې د ورځنیو شل ورځنیو شل ورځو نه پس د پنځه ورځنیو کم حیثیت هم دی هغه هم ترلاسه کړي. نو افغانستان د نمیبیا ټیم ته نن په نوې ډیلی کې د کرکټ په میدان کې یو اننګز د کرکټ په اصطلاح او شپږ دیرش منډه باندې ورکړه چې دا یو غټه ستره ماته ده. او په دې کې د شهزاد محمدي سلیزه او همداشان د نبی عیسی خیل او د ځوان لوبغاړي ظاهر خان او سره د نور لوبغاړو ونډه ډېر مهمه وه چې وکټې هم واخیستې او لوبغاړي هم خوځه لیدل. د کرکټ بورډ د اجرایوي رئیس ښاغلي شفیق ستانکزي سره مونږ مرکه هم کړې ده چې وروسته واورو چې هغه کې دا مهمه خبره ده چې د افغانستان کرکټ ټیم به د جولای په میاشت کې آیرلند ته ځي او هلته به د هغوی سره 15 یو ورځنۍ سیالۍ کوي. دې نه علاوه هم یو شمېر ملکونو سره د لوبو هوکړه شوې ده. د هند کرکټ بورډ د اجرایوي رئیس سره هم موافقه نږدې دي. نو داسې ښکاري چې دغه روان 2018 کال پیل چې د افغانستان د بریا سره شوی د کرکټ راتلونکې میاشتې کې به هم د افغانستان کرکټ مینوال ډېر لوبې وګوري.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
که څه هم افغان امنیتي ارګانونه د عمرې په نوم د طالبانو په سرلنی عملیات یو نوې خبره نه ګڼي، خو د دې ډلې نه د ډیورنډ د کرښې په هغه غاړه کې پوځي او مالي ملاتړ د اندېښنې وړ بولي. وسلوالو طالبانو اعلان کړی چې خپل سګنی عملیات د عمرې تر نوم لاندې په افغانستان کې پیل کړي دي، چې په دې اړه خبریال ممتاز بهیر د افغان حکومت خبرګونه اخیستې او دا رپورټ یې پرې تیار کړی.
په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو په افغانستان کې د عمری پونوم د خپل پسرلنۍ او عملیاتو د پیل اعلان کړي، خو افغان حکومت د طالبانو دا ډول اعلانونه مازی تبلیغات ګڼي او وایي چې دا ډله هڅه کوي د دغو تبلیغاتو لپاره خپل جنگیالیو ته روحیه ورکړي او خپل تیریماتې جبران کړي. وسلوالو طالبانو د سه شنبه په ورځ په یو بیان کې ویلي چې خپل سګنی عملیات یې د دغه ډلې د بنسټ ایښودونکي مولا محمد عمر اخون په نوم نومولی دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی امریکا غږ ته وویل د طالبانو جګړه له پخوا رئیس په دې هیواد کې دوام لري او دا ډله هڅه کوي هر کال د عملیاتو د اعلان لپاره خپل جنگیالیو ته روحیه ورکړي، خو پر وینا یې طالبان به هیڅکله هم د دا ډول اعلانونو لپاره خپل هدف ته ونه رسیږي، ځکه چې افغان امنیتي ځواکونه د هر ډول حالت پر وړاندې مبارزې ته چمتووالی لري. د ښاغلي صدیقی پر وینا د وسلوالو طالبانو د ملاتړ لپاره د تروریزم او افراطیت زرګونه مدرسې د ډیورن لکرخي هاخوا فعالیت کوي چې د افغانستان او نړۍ امنیت ته یو لوی ګواښ شمیرل کیږي. هغه ویل زموږ تر ټولو لویه اندېښنه دا ده چې دوی د ډیورن په پورې غاړه کې لا هم د یوې آزادې فضا او زیاتو سرچینو درلودونکي دي. کله چې د دوی دا مدرسې د رهبری شوراګانې، پوځي شوراګانې په کوټه او پیښور کې لمنځه لاړې شي، طبیعي ده چې دا به د دې لامل شي چې دا ډلې کمزوري شي او د دې توان ونه لري چې له افغانستان څخه بهر په یو ځای کې د سیسې جوړ کړي او خپلې جګړې ته دوام ورکړي. د کورنیو چارو وزارت ویان د نړۍ له هیوادونو په ځانګړې توګه له پاکستان څخه وغوښتل چې په خپل هیواد کې د افراطیت د ودې مدرسو او تروریستي مرکزونو پر وړاندې له جدیت کار واخلي او لمنځه یوسي. په همدې توګه د افغانستان د دفاع وزارت وایي د طالبانو لخوا د پسرلنیو عملیاتو اعلان نوې خبره نه ده، بلکې دغه ډلې په تیرو کلونو کې هم ورته اعلانونه کړي وو چې پر وینا یې هر ځل د افغان امنیتي ځواکونو لخوا لمات سره مخ شوې دي. دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیري امریکا غږ ته وویل دا مهال افغان امنیتي ځواکونه پر طالبانو برلاسي دي چې پر وینا یې که دغه ډلې جنگیالي د افغانستان په هر سیمه کې سر راپورته کړي نو د افغان امنیتي ځواکونو لورې به وځپل شي. ښاغلي وزیري له طالبانو څخه وغوښتل چې له جګړې لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
تاسو په یاد وي د خیبر په نامه باندې، د حزم په نامه باندې، په دې ټولو نمونه هغوی اعلامي ورکړي دي. موږ لپاره نوې شی نه دی، خو زموږ هدف دا دی چې د وطن ورانول ضرور نه دي، جګړه د حل لاره نه ده. دوی باید راشي سوله وکړي، او که څوک سوله نه کوي وطن ورانی هغه د افغانستان د خلکو دښمن دی. وسلوال پوز د دې توان لري چې هغوی نیستو نابود کړي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویاند ویل دا مهال افغان امنیتي ځواکونه د شفق په نوم عملیاتو تر پوښښ لاندې د دغه هیواد په لسو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد شپاړس یرغلیز عملیات پیل کړي، او د دې ترڅنګ د دفاع وزارت ځانګړي ځواکونه د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې له 15 تر 15 شپنی عملیات ترسره کوي. د شفق په نوم د افغان ځواکونو یرغلیز عملیات چې شاوخوا درېونی مخکې پیل شوي، پوځي کارپوهان یې سړول ارزوي. د پوځي چارو کارپو کابل خان تدبیر وایي دا مهال افغان ځواکونه په خو وسلو او تجهیزاتو سنبال دي او کولای شي چې د شفق په عملیاتو کې خیل استرولنې ولري، خو دغه کارپو زیاتوي چې د افغان حکومت په امنیتي ارګانونو کې د واحد قماندې او همغږۍ نشتون ښایي د عملیات لستونزو سره مخ کړي.
اوس په متاسفانه دا خبره یو څومره زړه سوی ته هر څوک خپل سر دی او کله چې ګډو شکل شي رئیس حکم په یو چاپ وړاندې ولري کومندانت بل چاپ وړاندې ولري دا تقسیمات نظام پر سټی راټیټسي مشکل کوم نتیجې ته نرسي
د کابل خان تدبیر پر وینا ک په امنیتی ارګانونو کې واحد قومنده او همغږی رامست شي او داسې کسانو ته د پوزي ادارو مشري ورکړل شي چې د جګړې په تعریف او معنا پوهیږي د عملیات به خیل استرونه ولري ممتاز بهیر آشنا رادیو کابل
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو
د نړۍ ډیپلوماټان په دې کار کوي چې د سوریې د سولې د خبرو د نوي پړاو د پاره په جنیو کې شرایط برابر کړي د سولې نوي خبري سبا چهارشنبه پیلېږي خو د سوریې امنیتي وضعیت ورستر بلې خرابېږي او تاوتریخوالی پکې زیاتېږي په دې ترڅ کې د حکومت او مخالفینو ترمنځ په حلب ښار کې جګړه رامنځته شوې ده په دې حقله پام وکړئ د آشنا ټلویزیون رپورټ ته
د سوریه پاوز د روسانو د هوایي قوې په مرسته په حلب کې چې د یاغیانو په لاس دی محاصره پیل کړې ده د دوالو خاو ترمن شدیده جګړه روانه ده او دا د فبروري د 28 نیټې د اوربن کار سرغړونه ده د سوریه د ملي پخلاینې وزیر علي حیدر د یکشنبه په ورځ ویل چې د حکومت او یاغی ډلو ترمن د وګدې مودې د اوربند امکانات خنخکاری خو متحده ایالات پر دوړو دښمنو خو وغټ کوي چې تر هغه ډلو سره په جګړه تمرکز وکړي د بهرنیو چارو د وزارت ویان وای خاغلی کیری د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته د غندښنه سرګند کړ چې پراتون ته ورځو ډېری هڅې وکړي چې د تشدد مخه ونیول شي
په دې هڅو کې به دا هم معلومه سي چې د جګړې مختلفې ډلې په کومو ځایونو کې موقعیت لري دا خبره به هم یقیني سي چې خپلې هڅې د داعش او النصره د ډلو پر خلاف متمرکزه کړو ځکه چې دوی په اوربند کې لاسلیک نه دی کړی
د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو خاص استاد سټیفن دی مستورا په سیمه کې له داخلو خواو سره د جنیو د خبرو لپاره د چمتووالي په مقصد ملاقاتونه کوي
دی جنیو ټوک
د جنیو د خبرو راتلونکي پړاو ډیر مهم دی ځکه چې موږ به په خاصه توګه د سیاسي انتقال حکومت او اساسي قانون پر اصولو خبري وکړو
له بل پلوه د سوریې حکومت د پارلماني انتخاباتو لپاره د چهارشنبه په ورځ ځان چمتو کوي په دې توګه به د سوریې خلک له تیرو څلورو کلونو را په دې خوا د اول ځل لپاره د پارلمان لپاره رای ورکړي خو نړیوال ټولنې او د سوریې سیاسي مخالفینو پر دغه ټاکنو انتقاد کړی دی تقریبا 2000 کاندیدانو ځانونه کاندید کړي دي
د کاندیدانو زیات شمیر د څرګندوي چې ډیر سوریایان غواړي په سیاسي چارو کې برخه واخلي هر یو غواړي چې د سیاسي پرمختګ لپاره یو مناسب لار ولټوي
د روسیې له خوا د بشار الاسد ملاتړ د سوریې د سیاسي مخالفینو لپاره مسائل پیچلي کړي دي ځکه سیاسي مخالفین په دې ټینګار کوي چې د اسد لپاره پر راتلونکي لنډمهالي حکومت کې هیڅ ډول نقش نه غواړي خو د سوری حکومت وایي چې په دیموکراتیک ټولنه کې یوازې خلک د انتخاباتو لري د دې فیصلې حق لري چې هغوی بشار الاسد د خپل ولسمشر په توګه غواړي او کنه
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
تقریبا 2 کال کېږي چې ترګری ډلې بوکو حرام د نایجیریا په چيبوک سیمه کې د خونزي د 200 نه زیات جنکی برمته کړی وي او د غژنکی تر اوسه لا درک دي په دې موده کې د غژنکی یوازې هغه وخت په ویډیو کې لیدل شوې دي چې د بوکو حرام ډلې خبره کړه دغه لا درک جنکو مورپلار وای چې دوی د خپل لونو د نموندلو لکبل ډیر زیات کړیږي د امریکا غږ خبريال کریسټاین مونږ ته په دې حق لا یو رپورت را لېږلې چې زه نظرانه یوسف زیدر ته وړاندې کوم د لادرکه جنکیو پلرونه د مبهلا په یو بازار کې هر ورځ په دې تمناست وی چې لونه به کورته بیرته راشي د غپلرونه د دوو کلونو را په دې خوا چې لونه د بوکو حرام ډلې تختولې دي هر ورځ په دغه بازار کې ناستوي د دغو جنکو برمته کول هغه جنایت دی چې د نړیوالو پامې د ترګری ډلې ته راړولې دی د بوکو حرام په ډلې باندې نړیوالو سخت انتقادونه کړي دي او د نایجیریا د حکومت سره د دغه جنکو د جګورنې لپاره د مرستې وړاندیزونه هم کړي دي د نایجیریا حکومت او پوس په پرله پسې توګه ژمنه کوي چې د زده کوونکي به وجګوري. د جنیکیو د مور پلار لپاره د لوڼو د برم کېدو نه وروسته د هغوی ژوند بدل شوی دی. د یوې برمته شوې جنۍ یو خپل د هغې د پلار په هکله وویل، کله چې د هغه خپلې لور ته پام واوړي نو ډېر سخت خفګان احساسوي او رپېده پرې راشي. هغه دولتي ښوونځی چې دغه جنکۍ ترینه تختول شوی دی اوس په یو ډیران بدل شوی دی. بوکو حرام د دغه زده کوونکو د برمته کولو نه وروسته د هغوی ښوونځي ته ور واچو. حکومت د دغه ښوونځي د بیا ودانولو لپاره ونړو، خو لا تر اوسه پورې د دغه ښوونځي ودانۍ بیرته نه ده جوړه کړې او په شیبو کې بل ښوونځی نشته. خو د جنکو برمته کول یوازینی پیښه نه ده. د چیبوک په بازار کې د روان کال د جنوري په میاشت کې هم ځانمرګ برید لستنه وجل. د دې علاوه بوکو حرام د دغه سیمې د خلکو نه مالیه هم اخلي او په خاصه توګه د هغه خلکو نه چې جنکۍ ترینه تختولې دي. د برمته شو جنکو د مور پلار د اتحادیې مشره یعقوبه نکیکی وای چې د دغو جنکو د برمته کېدو نه وروسته تر اوسه پورې د هغوی اتلس تنه میاندې او پلرونه مړه شوي دي. هغه وایي دا ډول پیښې ډېرې ناروغتیاوې پیدا کوي. ستا فکر آرام نه وي، ته د خوړو لپاره وخت نه لرې، ته هر وخت د خپل بچي په فکر کې او دا احساسوي چې کېدای شي د خپل بچي غم دې ووجني. د دغه برمته شوو جنکو مور پلار یو ځای راغونډیږي او د یو بل سره غم شریکوي.
نجیبه نوشابه د افغان ښځو حال د ښځو په ژبه.
ولې زیارکښې او د وړو سوداګریو مالکینې ښځې د خپلو مالونو په خرڅلاو کې د کموالي نه سر ټکوي؟ د حل لاره یې څه ده؟
د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایي رئیس ښاغلی شفیق ستانکزی وایي چې د افغانستان کرکټ ټیم په کال 2018 کې د یو شمیر خارجي هیوادونو ته سفرونه وکړي او د مهمو ټیمونو سره به د کرکټ سیالۍ وکړي. ښاغلی ستانکزی دا خبرې زموږ همکار متی الله عبد سره په یوې مرکې کې کړې دي چې تاسو ته دراوړو.
محترم شفیق ستانکزی صاحب، د افغانستان د کرکټ بورډ د اجرایي رئیس په توګه، تاسو آیا دغه خبر چې د آیرلند د کرکټ بورډ لخوا نه راغلی دی چې هغوی سره به تاسو په جولای کې 15 ورځې لوبې لري تصدیق کوئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. یقینا بله، و لتر دریو میاسره ما او د آیرلند سی او دوړه پم دې تکل کې اوسې دا یو دوه طرفه سیریز مونږ په امضا ورسو. ملحوظات پکې موجود ول، هغه حل سو او الحمدلله مونږ په دې توانیدلو چې نن هم دا هوکړلی کوکړ او د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به د آیرلند سره 15 ورځې سیالۍ دی جولای له 10 نه تر 19 پورې تر سره کوي او همدارنګ به مونږ د افغانستان کرکټ بورډ اداره به دا امتیاز په لاس کې لري چې په 2018 کال کې د اپریل په میاشت کې په هندستان کې به مونږ د آیرلند لوبډلې قربانۍ هلته به مونږ 15 ورځې سیالۍ او 2 ورځې سیالۍ تر سره کوو او هم چرند انټر کانټیننټل کپ
مستقل کور شو شارجه به هم ور سره
هندستان، یعنی عابد صاحب منګل ډیر وخت نه کوشش تا اوس هندستان سره منګ یو سلسله اړیکې جوړ کړو د هندستان د کرکټ بورډ سره، دلته موږ خپل کرکټ شروع کړو. نو چون موږ اوس په دې باندې توانېدل یاستو او ګریټر نوئیډا کې موږ یو ډېر ښایسته لوبغالی په لاس کې راکړی ده او دا لوبغالی موږ په خدمت کې ده، نو یقینا موږ خپل زیاتره لوبې په هندستان کې کوو او هغه لوبډلې چې هندستان ته نه راځي نو هغه به موږ په اماراتو کې بیا ورسره ترسره کړو، خو تر اخري هدا پورې به موږ کوشش ته وي چې موږ کرکټ تر هندستانه پورې محدود پاتې شي.
محترم شفیق ستانکزی صاحب، رسنیو کې ستاسو او د هند کرکټ مثلا مشر د خاغلی انوراګ ټاکور ملاقات شو خبر تاسو لخوا نشر شوی هم وی کله تفصیل زمونږ دونکو ته وسه سبا نه سره موافقه شوې ده
د هندستان د کرکټ بورډ د سکرټر جنرال سره سیاغه د هندستان د کرکټ بورډ لکه موږ په افغانستان کې جرای وی رافیت لرو ال سکرټر جنرال د په هندستان کې ټول صلاحیتونه د سره وی د سره د ملاقات پرون شپه اوسه او په مختلفو مواردو باندې موږ سره وغږیدلو او په دې موافقه سره ورسېدلو چې په کال کې به یو یا دوه لوبې به موږ د هندستان د ملي لوبډلې سره ترسره کوو همدارنګه د هندستان د الف لوبډلې سره به موږ یو دوه طرفه سیریز تر امضا لاندې راولو همدارنګه موږ د کوچنګ سټاف یا تخنیکی ظرفیت لوړولو کې په د هندستان کرکټ بورډ اغیزمن رول لوبوي همدارنګه د لوبغاړو لپاره په آی پی ایل کې د چانس ورکولو خبره تر سره په هوکړه ورسېدل نو په دې لاندې کې به یو توافق نه یو ایم او یو به موږ ډرافت کوو د افغانستان کرکټ بورډ سره کوم مواردو کې موږ له دوی نه کومک ضرورت لرو هغه به ټول موږ سره لیږو دوی د لیګل ډیپارټمنټ په تر څېړنې لاندې نیسي او هغه څخه وروسته به دا هوکړه لیک امضا
ترسیږي او بیا عمل جامه وره هم زه ورسته پښتنه او زیاتره زمونږ د کرکټ مینوال د ژوندې باندې من د لوبو ولیدو آیا افغانستان په دغه روان کال کې کوم لوبي چې لري یا تاسو په نیت کې لري د ژوندې باندې خودلو زیره لري
عابد صاحب موږ خپل اخرین کوشش کوو همیشه چې خپل لیدونکو ته او مینوالو ته د افغانستان د کرکټ ټیم لوبډلې مینوالو ته د خپل اتلانو تصویر نور ورسو کو ژوندې بڼه نو چون موږ اوس په جون کې به د جون په وستمه باندې موږ سکاټلند ته ځوال ته بدوی او ورځنی سیالي د سکاټلند سره کوو بیا به د څلورو مشپګم د جولای او بیا بل لسم د جولای نه موږ د ایرلند سره پنځه ورځنی سیالي یو بیا بل هغه څخه وروسته د جولای په اخره کې د هالند سره څلور ورځنی سیالي وینو شو هغه د موږ سیالي نه دی موږ قربان نه یو نو د هغه وعده د نس مور کولای هغه مستقیما د سکاټلند او هالند او ایرلند پورې تړاو لري خو کوم لوبې سه افغانستان قربتوبې کې دا وعده ورکوم ان شاء الله ټول اوریدونکو غوډونکو مینوالو ته سه هر سیالي به د افغانستان په ژوندې باندې سره ګوري لکه څنګه چې کولمبیا زلمنګ خپل څلور ورځې نه دی یعنی د آی سی سی د انټر کانټیننټل کپ په تاریخ کې په لومړي ځل څلور ورځې نه سیالي په ژوندې باندې خبره سره او د افغانستان د کرکټ بورډ د ادارې لسره وړنه ولا او موږ ته به نیوړو او خوشاله یاسو امیدوار یم چې ټول لیدونکو د دې لوبې نه خوند هم
ډېر غوره ابتکار موږ هم مننه کوو د کرکټ د مینوالو په نامه اندکه تاسو نه تاسو د کرکټ بورډ د ټول مسؤلینو مننه
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه
اوس هم د مهمو خبرونو لنډیز اوري د افغانستان امنیتی ادارې د طالبانو د اعلامیې پر بنسټ د طالبانو د پسرنی بریدونو د پیل په اړه وایي چې دا کومه نوې مسله نه ده او زیاتوي چې طالبان د خپلې ماتې د پټولو لپاره هڅې تبلیغ کوي په همدې حال کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی بیا وایي طالبان به هیڅکله خپل اهداف ته ونه رسیږي او دا کار د هغوی د تبلیغاتو یوه برخه ده د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ریچارډ اولسن پرون په د پاکستان د پاو دولي درسي جنرال راحل شریف سره وکتل او سره د افغانستان په اړه خبرې وکړلې په پاکستان کې افغان سفیر ډاکټر عمر زخل ولوي په دې خبرو کې پر هغو اقداماتو بحث شوی چې مذاکرات ته د طالبانو د نه چمتو کېدو وروسته په څلور اړخیزو غونډه کې پرې موافقه شوې وه ترکیه د سعودي عربستان بچا سلمان بن عبدالعزیز ته دغه هوا تر ټولو عالی دولتي میډال ورکړه د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان د میډال د ورکولو په مراسمو کې وویل چې د سعودي عربستان بچا د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوستانه اړیکو په جوړولو کې زیاتی هلې ځلې کړې دي چین د نړۍ د وستر صنعتي هیوادونو یا جی و د بهرنی چارو د وزیرانو په ګډه اعلامیه سخت انتقاد کړی دی په دې اعلامیه کې د چین په جنوبي بحیره کې د چین لخوا د ټاپوګانو د جوړولو په کارونو خبرې شوې دي د امریکا متحده ایالاتو او هند نظامی لوجستیکی موادو د شریکولو لپاره په اصولو کې موافقه وکړه د دوه هیوادونو د دفاع وزیرانو نن اعلان وکړ چې په سمندر کې د چین د تریو د ځواب ویلو لپاره دا ډول همکاري ضروری ده د متحده ایالاتو د دفاع وزیر اش کارټر په نوی دیلی کې د هند دفاع وزیر منوهر پاریکار سره د خبرونو وروسته وویل چې موږ په اصولو کې موافقه وکړه چې ټول مسلې حل دي اروپای ټولنې د هغه موافقې پر اساس چې د ترکیې سره کړې د څلور اویا سوریایي مهاجرینو ته په دې اتحادیې کې د وسیدو لپاره هرکلی ووایه او درې سوه پناه غوښتونکي یې ترکیې ته واستول او ورستای خبر دا چې په هند کې پولیسو د هغه معبد وغړی نیولې دي چې غیر قانوني اورلوب ته اجازه ورکړي او د عبادت په مراسمو کې د ورلګېدو سبب شو چې په دې پیښه کې لږ تر لږه 114 کسان ووژل شول.
ترنو اوریدونکو تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو نظم د پښتو برخې خبرونه اوریده. د تازه رپورټونو او خبرونو لپاره د دری برخې خبرونې ته غوږ پاتې شئ چې په اوسو ثانیو کې پیلېږي.